سلام. سازمان ملل متحد یک روز پس از فرمان تازه گروه حاکم بر افغانستان درباره بسته شدن آرایشگاه ها چارچوب استراتژیکش را برای حمایت از مردم افغانستان مشخص و همگانی کرد. بخش عمده این چارچوب که در آن بر حمایت از حقوق زنان تاکید شده، روی اولویت دادن به نیازها و حقوق افراد آسیب پذیر به شمول اقلیت های مذهبی و قومی و برابری جنسیتی متمرکز است. در این چارچوب ادامه فعالیت های سازمان ملل متحد تا سال 2025 میلادی در حال پیش بینی شده که ملل متحد ادامه کارش را در افغانستان مشروط بر لغو فرمان منع کار زنان در دفترهای محلی این سازمان ساخته بود. با توجه به چارچوب استراتژیک سازمان ملل متحد، موقف این سازمان در قبال افغانستان چیست؟ اولویت های این چارچوب چقدر با اقتضای وضعیت حاکم در افغانستان همسوست؟ آیا این نقشه راه به حل منازعه و بحران سیاسی در افغانستان می پردازد و سرانجام از این چارچوب طالبان هم بهره خواهند برد؟ این مسائل را در برنامه آشتی این هفته با عبدالاحد فرزام، معین وزارت دولت در امور حقوق بشر در نظام گذشته، و نظیفه جلالی، فعال حقوق زن، به بحث قرار میدیم. مهمانان گرامی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. آقای فرزان، با شما آغاز میکنیم. استراتژی که درباره صحبت میکنیم پس از ممنوعیت کار زنان در افغانستان، البته در نهادهای سازمان ملل متحد و تهدید به توقف کمک‌های سازمان ملل متحد اعلام شده، نقشه راه تازه چی است؟ میدونین شما؟
با عرض سلام خدمت شما، جناب خانم جلالی و بینندگان محترم، بر اساس سند تازه‌ای که ملل متحد منتشر کرده، یوناما در واقع منتشر کرده، یک نقشه راه برای افغانستان، برای سازمان ملل متحد در افغانستان تدوین شده که سه تا اولویت در این سند مطرح شده. یعنی در دوره زمانی مشخص تا سال 2025 ملل متحد سه تا اولویت در افغانستان خواهد داشت و این مسیر طی خواهد کرد. اول اینکه خدمات ضروری پایدار خصوصا در حوزه های مثل صحت و تغذیه و تعلیم تربیه ارائه خواهد کرد. دوم، فرصت های اقتصادی، معیشتی و کارآفرینی را توسعه خواهد داد. و سوم هم انسجام اجتماعی، شمولیت، برابری جنسیتی، حقوق بشر و حاکمیت قانون هم از اولویت سوم است که در این سند مطرح شده. این سند علاوه بر این که یک نقشه راه سازمان ملل متحد را نشان میده، در واقع دیدگاه ملل متحد و تصور این نهاد از افغانستان تا سال 2025 را هم بیان میکنه. به نظر میسه که بر اساس تصوری که ملل متحد داره، افغانستان تا سال 2025 به همین صورت خواهد بود و وضعیت به همین صورت ادامه خواهد یافت.
یعنی امیدواری به بهبودی وضعیت است یا نه؟ فکر میکنین که سازمان ملل برنامه های بعدیش را با توجه به وضعیت آن زمان مطرح خواهد کرد؟
فکر میکنم که این پیام و این تصوری که من برداشت کردم از این سند یک پیام خوبی نیست به نظر من، به دلیل اینکه متاسفانه اگر افغانستان تا سال 2025 به این وضعیتش ادامه بده و خصوصا در حوزه حقوق زنان وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کنه و زنان افغانستان از تمامی حقوق بشری و شهروندی خود تا سال 2025 محروم باشه، قطعاً جامعه افغانستان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ سیاسی و از در تمام حوزه ها عقب خواهد ماند و زنان افغانستان و تمام شهروندان افغانستان بیشترین آسیب را تحمل خواهند کرد. موارد نقض حقوق بشری که فعلا در افغانستان جریان داره و محرومیت فاحش و تبعیض سیستماتیکی که علیه زنان در افغانستان فعلا تطبیق و عملی میشه، به این پایان داده میشد. اگر وضعیت به زودی پایان نیابه، قطعا ما شاهد وضعیتی بدتر خواهیم بود، شاهد وخامت بیشتر اوضاع حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان خواهیم بود.
درست چنانه که اولویت ها آورده شده در این استراتژی، مورد سوم متمرکز بر مسائل حقوق بشری و تساوی جنسیتی و این دست مسائل است. فکر میکنین که بحران بشری ناشی از فقر سازمان ملل متحد را بیشتر ناگزیر ساخته که اولویت های نخستینش بحث کمک رسانی و اینا باشه تا وقوف باشه.
ما برداشتیم این است که باید در این استراتژی ملل متحد که سند راهبردی هم به نظر میرسه و مدت زمانی طولانی تر در بر میگیره، حقوق بشر و حقوق زنان، برابری جنسیتی و حقوق بشر باید در صدر اولویت های این استراتژی قرار می داشت. به چند دلیل، اول این که حقوق بشر، رعایت حقوق بشر از جمله اهداف اصلی و مقاصد اصلی سازمان ملل متحد بر اساس ماده اول منشور آن است. بنابراین باید در تمام حالات ملل متحد و حقوق بشر در اولویت قرار بده. و دوم، موارد فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر ما در افغانستان شاهد هستیم. و سوم، فعلا در حال حاضر نهاد ناظری در افغانستان وجود ندارد تا وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان را نظارت کنه و موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی کنه و بهبود در راه بهبودی وضعیت حقوق بشر در افغانستان اقدام بکنه. بنابراین ما، و دلیل دیگر هم این است که اساس و دلیل و عامل اصلی بحران های فعلی در افغانستان نقض حقوق بشر و بی‌توجهی به موازین حقوق بشر، خصوصا حقوق سیاسی شهروندان افغانستان است. باید وضعیت حقوق بشر و مسائل سیاسی و ایجاد یک نظام سیاسی مشروع و قانونی در افغانستان در اولویت قرار می گرفت تا وضعیت بهبود پیدا کرد و این بحران های موجود هم خصوصا بحران های بشری کاهش می یافت.
بسیار خوب، چیز واضحی درباره مسائل سیاسی ظاهرا در ایراه برد دیده نمیشه. برمیگردم با شما آقای فرزام جلالی صاحب، شما را بازم خوش آمدید میگم. برداشت شما چی است از این استراتژی؟ چی یافتین درباره حقوق، به ویژه حقوق زنان افغانستان؟ چه پیام داره این استراتژی؟
بسیار زیاد تشکر جناب احمدی صاحب. ما سلام و احترامات خود تقدیم فرزام صاحب بزرگوار و بیننده های برنامه‌تان میکنم. یافته های ما از این استراتژی یا از این چارچوب استراتژیکی که سازمان متحد وعده کردن، یک چیز که تظاهر کردن خیلی یک راه حل دلسوزانه، نه مسئولانه، یعنی بر ما بسیار امیدوار کننده نیست، خصوصا بعد از اینکه سازمان ملل متحد در افغانستان تعهد سپرد که اگر خانم ها زنان به حقوق کار و تحصیل خود را نیافن اینا در افغانستان نخواد ماندن، ولی اینا تعهد شکنی کردن و در حقیقت خودشان را، موقف خود در افغانستان زیر سوال بردن و بعد از او اینا آمدن ای چارچوب را که اصلا مسئولانه خصوصا به مسائل حقوق بشری به زنای افغانستان نکردن. اولویت از اینا پیش از همه چیز هیومانیتیریان اید یا کمک های بشر دوستانه است. هم اکثریتش به جیب طالب میره، به جیب فامیل و اقارب طالب میره و مردم افغانستان اصلا سهم ندارن در این کمک های بشردوستانی از اینا. پس بنان من فکر میکنم که پیش از اینکه اینا این چارچوب پیشنهاد میکردن، اگر اینا سر یک اکاونتیبیلیتی میکانیزم یا یک میکانیزم پاسخگویی کار میکردن، به نظر من خوبتر بود که اینا طالبا را پاسخگو میساختن. جنایات و جرم هایی که در افغانستان فعلا میشه، اونا باید پاسخگو می بودن. تا زمانی که یک میکانیزم پاسخگویی در افغانستان موجود نباشه، من فکر نمی کنم که چارچوب بتانه مشکلات افغانستان بخصوص مشکلات زنان را حل بسازه.
درست، چطور ممکن است که طالب را بتانه نهادهای جهانی یا کشورها پاسخگو بسازه؟ شما می بینین که طالب خلاف آنچه خواست جهان است محدودیت را شدیدتر می سازه و تمکین نمی کنه به خواستهای جهانی؟
خوب، نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد در قبال افغانستان اینا مسئول هستند. قسمی که ما دیدیم آوردن طالبان در افغانستان کاملا یک پروژه بود و دست یک سری کشورها وجود داشت و بر فعل نام افغانستان اگر در اولویت قرار نداره بر جهان، لیکن در آجندای بین المللی موجود هست و اینا کار میکنن به خاطر افغانستان. اینا از آغاز از اینکه طالبان آمدن در افغانستان، استیتمنت های مختلف یا بیانیه های مختلف در مورد اوضاع افغانستان، مثلا بعضی از کشورهای مثل ناروی واری برنامه های مذاکرات با طالبان را انجام دادن، بر فعلا هم کار جریان داره که بعضی مذاکرات و یا هم نشست ها به خاطر راحل هایی که در داخل افغانستان باید باشه یا با گروه طالبان کنار آمدن باشه یا قناعت دادن به گروه طالبان باشه که از جرم و جنایات دست بردارن، خصوصا در حذف سیستماتیک زنان. پس اینا میتونن که یک میکانیزم را جور بکنن با کمک محکمه بین المللی، با کمک سازمان‌های ملی و بین المللی، خصوصا سازمان‌های بین المللی که عضویتش سازمان ملل متحد را دارن. اینا میتونن که این میکانیزم پاسخگویی را جور بکنن و به خاطر از او اقدام بکنن.
پس آنچه شما گفتین در باب ممنوعیت کار از زنان و سپس تهدیدی که سازمان ملل متحد به خاطر بیرون شدنش در صورت لغو نشدن این ممنوعیت داشت، عهدشکنی و عقبگرد ناشی از عدم تمکین و ناگزیری نبوده؟ فکر میکنین که سازمان ملل به گونه با طالبان چنان کستن کنار آمده؟
کنار آمده دقیقا به خاطر از اینکه اینا اگر به یک نحوه ما گفتم میتونم که سازمان ملل متحد خودشان را موقفشان را زیر سوال بردن. اول آمدن بدون از اینکه فکر بکنن، یعنی یک سازمان بین المللی، یک نهاد بین المللی مثلا چطور میتونه عواقبش فکر نکنه و بیاین یک بیانیه بتن یا مثلا تعهد بسپارن که اگر به زنا حق کار یا حق تحصیل داده نشه ما افغانستان را ترک میکنیم؟ آیا اینا مشاورین نداشتن؟ آیا اینا ای را نسنجیده بودن؟ آیا فکر میکنین اینا هیچ با طالبان در تماس نبودن؟ طبعا تمام دفاتر ساحویشان که در افغانستان است نشست ها داشتن در پشت دروازه های بسته، نشست های در مقابل میدیا، از طریق بیانیه ها اینا با همدیگه در تماس بودن. یعنی عواقبشان ناسنجیده، چطور میتونن که اینا به یک نحوه فکر نمیکنین که یک اشتباه بسیار بزرگ است که سازمان ملل متحد انجام داده؟ یعنی من فکر میکنم اینا خودشان، من نمیفهم به شکل خواسته بگویم یا به شکل آگاهانه یا ناآگاهانه، لیکن اینا خودشان از زیر سوال بردن و به یک نحوه به طالبان را باز ساختن. شما میفهمین که اگر سازمان ملل متحد از افغانستان مبرامد و وعده خود را به وعده خود عمل میکرد، شاید امروز ما در یک جای دیگه قرار می داشتیم، شاید مشکلات یک کمک حل می شد، ولی اینا به طالبا فرصت ازیرا دادن که یک دو دانه بیانیه دیگه هم صادر بکنن که حتی با آرایشگاه های خانم ما هم اینا مخالفت های خود اعلان کردن.
بیشتر از شما می پرسم پسانتر. تشکر بانو جلالی. و بیننده های گرامی، ما در صفحه فیسبوک دوچه وله از دنبال کنندگان ما پرسیدیم که آیا نقش سازمان ملل متحد در اوضاع کنونی افغانستان مؤثر بوده؟ پاسخ 28% بله و از 72% دیگر نخیر بوده. در میان کسانی که در این باره ابراز دیدگاه کردند، محمد کبیر گفته که سازمان ملل متحد با طالبان بیعت کرده و به گفته او در فعالیت های تروریستی و جنایات زده بشری طالبان سهم دارد. نصیر هاشمی هم نوشته که مردم را تقسیم بندی عجیب و غریب نکنید. زن، مرد، پیر، جوان، طفل همه در اسارت بسر می برند و باور او حقوق و آزادی های تمامی گروه های مذهبی، قومی، نژادی، زبانی و جنسیتی سلب شده. او می گوید که راه حل افغانستان تعامل با طالبان نیست. خب فرزان، شما میخوایم که بیشتر بفهمم دستیابی به اهداف که در این استراتژی آمده تابع به همکاری جهانی و همچنان همکاری طالبان است. فکر میکنین که این استراتژی بتونه مؤثر واقع شود؟
البته در اینجا سه تا اولویت مطرح شده. اولویت و دوم بیشتر به نفع طالب است. طالب ها در اولویت اول و دوم خصوصا اولویت اول که ارائه خدمات عمومی هست، ارائه خدمات عمومی جزء وظایف دولت هاست و دولت هاست که باید خدمات عمومی در حوزه صحت و تعلیم تربیه اینا را ارائه بکنه. اما در حال حاضر بر اساس استراتژی، به جای اینکه طالبای مسئولیت بگیره وظایف خود را انجام بده، سازمان ملل متحد این وظیفه را به عهده گرفته. قطعا در این حوزه طالبا با ملل متحد همکاری خواهد کرد و کشورهای زیادی هم ما میبینیم که تا هنوز در این حوزه با ملل متحد همکاری کرده. اما اولویت سوم قطعا قابل اجرا نیست. اولویت سوم انسجام اجتماعی و مثلا برابری جنسیتی، حقوق بشر و حاکمیت قانون است. در 2 سال گذشته طالبان نشان داده که هیچ تعهدی و هیچ باورمندی و هیچ اراده برای رعایت حقوق بشر و برابری جنسیتی نداره. در 2 سال گذشته طالبها فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر و فاحش‌ترین مورد تبعیض جنسیتی را در افغانستان اعمال کرده. بنابراین در این حوزه در اولویت سوم هیچ امیدی نیست که با ملل متحد طالبا همکاری کنه. و از جانب دیگه برخی از دولت‌های تاثیرگذار بر حوزه بر افغانستان هم متاسفانه اراده جدی از خود برای رعایت حقوق بشر، بهبود حقوق بشر در افغانستان و برابری جنسیتی نشان نداده. بنابراین اولویت سوم از امیال معلوم است که متاسفانه چشمانداز روشن نداره و ما نمیتوانیم برای تطبیق این اولویت امیدوار باشیم.
و گزینه هم روی دست نیست، موجود نیست، یعنی کاملا جهان و سازمان ملل متحد در یک ناگزیری و با یک بنبست رو بر اوستری بس.
همینطور به نظر میرسد. ما یک نکته دیگر هم که میخوایم عرض کنم اینه که سازمان ملل متحد هم به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و این استراتژی هم در مقدمه استراتژی هم آمده که با تمام شرکا و دولت‌های تاثیرگذار مشورت صورت گرفته. بنابراین سازمان ملل متحد به تنهایی استراتژی را تدوین نکرده. در تدوین استراتژی کشورهای قدرتمند دنیا نظیر ایالات متحده آمریکا سهیم بوده و سیاست‌ها و دیدگاه‌های این کشورها هم در این استراتژی بازتاب پیدا کرده و در 2 سال گذشته نشان داد این کشورهای تاثیرگذار در افغانستان که متاسفانه با موضوع حقوق بشر و حقوق زنان برخورد سیاسی میکنه و اینها منافعی که برای خود تعریف کردن، منافع ملیشان به مراتب اولویت بیشتر دارن نسبت به حقوق بشر در افغانستان و اینا منفعت ملی خود را ترجیح میده. بنان متاسفانه امیدی به نظر نمیرسه که برای تطبیق استراتژی هدف اولویت سوم اقدامات عملی روی دست گرفته شود.
درست.
و تر که میخوایم عرض کنم احمدی صاحب اینه که در ترتیب و تنظیم 3 تا اولویت هم دیدگاه ملل متحد و کشورهای داخل دیده میشه. اینا حقوق بشر به عنوان مهمترین مسئله در افغانستان جزء اولویت سوم و در ذیل اولویت سوم قرار داده، برابری جنسیتی و حقوق بشر. از همینجا معلوم است که متاسفانه اینها حقوق بشر کم کم به حاشیه میبرند.
درست، به حاشیه میبرن یا در یک ناگزیری قرار گرفتن. طالبا به هیچ خواست در بحث رعایت حقوق بشر تمکین نکردن، بی‌پروا بودن در مجموع. چه کرده میتونه سازمان ملل متحد و کشورهای به اثرگذار جز کنار آمدن با وضعیت؟
دیدگاه طالب در قبال حقوق بشر کاملا روشن است و بارها من به این باور هستم که طالبها اراده ای برای تامین حقوق بشر نداره. اونها رعایت حقوق بشر و حقوق زنان را در افغانستان به نفع خود نمیبینن، با او خاطر مشکل تضاد منافع داره با اصل موضوع حقوق بشر. اما انتظاری که از دولت ها میرفت این بود که دولت ها مطابق کنوانسیون های بین المللی، مطابق تعهداتی که اینا در قبال حقوق بشر داره، باید تدابیر عملی جدیتر و جدیتر را روی دست می گرفت تا طالب ها وادار برای رعایت حقوق بشر می شد. طالبا اراده نداره که حقوق بشر رعایت کنه، باید با استفاده از مکانیزم‌های بین المللی طالب وادار به رعایت حقوق بشر شوه. و این انتظار ما از دنیا، از جامعه جهانی، از ملل متحد داریم که از اون مکانیزم‌های قبلا تعریف شده ای که در حقوق بین الملل و در کنوانسون ها و در مکانیزم های بین المللی وجود داره، از این تدابیر باید استفاده شود، از این مکانیزم ها استفاده شود و طالب وادار کنه به رعایت و رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان در افغانستان.
طالب خواستار در این زمینه را مورا گفته که مداخله در امور داخلی افغانستان از بر رو. جلالی صاحب، از شما میخوایم بفهمم در نتیجه یک ناگزیری سازمان ملل متحد فکر میکنین که بحث حقوق بشر و مسائل برابری جنسیتی را اولویت سوم تعیین کرده و در یک ناگزیری رفته و به کمک های بشری بیشتر تمرکز کرده که حداقل بحران بشری ناشی از فقر بیشتر نشه؟
بسیار زیاد تشکر جناب احمدی صاحب. پیش از اینکه بیایم به این سوال بپردازم، میخوایم رابطه به نظر برادر ما هاشمی صاحب بزرگوار بگویم که من کاملا امرای از اونا موافق هستم، به خاطر از اینکه در افغانستان ما تنها مشکلات را در مسائل حقوق بشری یا در مسئله حقوق زنا تنها نمیبینیم. ما در کل تمام ملت افغانستان، حتی کسایی که بر فعلا در افغانستان چیزی گفتن نمیتونن و از ترس مجبور هستن که خاموش باشن، مثلا بزرگترین قشر که بیشتر از زنا آسیب پذیر است اساکر و نظامیای حکومت قبلی است که متاسفانه بر فعلا از طرف شب، مثلا تا جایی که ما در تماس هستیم و در ولایت مختلف بر فعلا همراه همکارای خود کار میکنیم، اینا کشیده میشن، به قتل رسانده میشن، اجازه کار بهشان داده نمیشه، مواد خوراکه بهشان تقسیم نمیشه، از کمک های بشر دوستانه که به افغانستان وارد میشه. یعنی من کلا در این موضوع موافق هستم. و رابطه به این که مسئله تبعیض جنسیتی و مسائل حقوق زنایی که در اولویت سوم و ذیل اولویت سوم قرار گرفته، قسمی که آقای فرزان صاحب گفتن، یعنی اینا ما قسمی که گفتم اصلا بر ما ای اقدامشان و ای اولویت بندیشان قابل قبول نیست و ای که در ناگزیری قرار گرفتن ای را من فکر میکنم بسیار به شکل قصدی خودشان خواستن که قرار بگیرن، به خاطر از اینکه اگر جهان به افغانستان پول روان میکنه، کشورهای قدرتمند، بعضی کشورها در افغانستان پروژه هایشان را دنبال میکنن، مثلا کشورهای همسایه در افغانستان برنامه هایشان را تطبیق میکنه، کشورهای قدرتمند یا کشورهایی که دونر هستن و پول روان میکنن، پس باید در ناگزیری قرار نگیرن، بلکه رای حل را دنبال بکنن. اما مثلا میکانیزم پاسخگویی بسیار تاکید به خاطر ازی میکنم، چون تا زمانی که اینا وادار نشن خود طالب خود میکنه. او یک مجرم است که دیروز هم جهان میگفت که طالب تروریست است و این نام به جهان داده بود. دیروز افغانا اینا اولین کسایی که طالب را تروریست خطاب کردن مردم جهان بود، سازمان ملل متحد. و امروز طالبا به چشم باز با شکل آگاهانه به شکل قصدی حقوق بشر را نقض میکنن، حقوق زنا را قبول نمیکنن و با چشم سفیدی این کار را انجام میدن. پس سازمان ملل متحد، کشورهای قدرتمند، من فکر میکنم اینا مکلف به این هستن که مسئولانه اقدام بکنن. ما نیاز به استیتمنت نداریم، ما نیاز به یک چارچوب که ظاهر میکنن رای حل است نداریم، ما نیاز به اقدام داریم.
جلالی صاحب، اقدام را که شما میگین چی میتونه باشه؟ طالبا به رسمیت شناختن نشدن، در انزوا قرار دارن، فشار که در حد امکان است سازمان ها و کشورها میگن که ما وارد کردیم، کدام گزینه ها استفاده نشدن از که شما فکر میکنین باید استفاده شوه و موثر است؟
به نظر من دو گزینه تا حال استفاده نشده. یکی مسئله فشار است، خصوصا فشار سیاسی، که ایره خب میگن کشورهای قدرتمند، میگه جهان، میگه که ما فشار وارد کردیم، ولی کجاست فشار؟ وقتی تو پول پرداخت میکنی و طالب پول تو را میگیره مصرف میکنه، وقتی تو امروز به طالب زمینی زیر برای مساجد میسازی که فرش سرق از زیر پای شاور میکنی، با کشورهای اروپایی اینا سفر میکنن تا امریکا را رسیدن، یعنی این چه قسم فشار است؟ فشار وقت وارد میشه ما خود نتیجه باید ببینیم و ایره ما میفهمیم وقتی که طالب کی آورد، کشورهای قدرتمند طالب را آوردن. چرا در 20 سال گذشته طالب نتونست بیای ولی در ظرف 3 روز یا در ظرف 1 روز اینا ارگ ریاست جمهوری را گرفتن؟ وقتی که طالب را آوردن شاندن، اینا میتونن که فشار سیاسی وارد بکنن، اینا میگن، ولی به نظر من از این گزینه طالب استفاده نشده. اگر استفاده شوه طالب مجبور میشه که قبول بکنه. یک مسئله. مسئله دوم، گزینه دوم که طالب هیچ استفاده نشده و جهان هم خود پس میکشه، امی مسئله میکانیزم پاسخگویی است که به خاطر از این شخصا ما و همکارای ما در ژنو در بعضی کشورهای دیگه به خاطر از این دادخواهی کردیم که کشورهای قدرتمند این میکانیزم را حمایت بکنن و طالب را مجبور و وادار و پاسخگویی بسازن. خصوصا جرم جنایاتی که صورت میگیره نه تنها طالبه، حتی زورواکای گذشته را که سبب و دلیل ازی شدن که به طالب را باز شود.
درست، درباره به قدرت رسیدن طالبان روایت های مختلف و دیدگاه های مختلف موجود است. به هر حال آقای فرزام، شما فکر میکنین که کدام گزینه ها موجود است و هنوز استفاده نشده از طرف جامعه جهانی که میتونه وضعیت را تغییر بده؟
بله، ما در حقوق بین الملل و در حتی در چارچوب کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر میکانیزم های تعریف شده داریم که نمونه های از او را جلالی صاحب هم یادآوری کردن. مثلا وضع تحریم های بیشتر بر علیه طالب ها میتونه یک گزینه خوب باشه. قطع کامل روابط کشورهای عضو ملل متحد با گروه طالب یک گزینه دیگه است و مکانیزم های جدیتر از او حتی میتونه مداخله بشر دوستانه در افغانستان باشه و همچنان تحریک دعوا علیه مرتکبان جنایات عضو طالب و رهبری طالب که در 20 سال گذشته و در لحظه اکنون متاسفانه مرتکب جنایت میشن، باید محکمه جزایی بین المللی وضعیت افغانستان را به صورت جدیتر و عاجلتر تحت بررسی بگیره و قضیه افغانستان را مورد رسیدگی قرار بده و اونایی که مرتکب جنایت شدن اونها را مورد تعقیب عدلی قرار بده. این مکانیزم‌هایی است که قبلا تعریف شده، اما متاسفانه تا هنوز سازمان ملل متحد از این مکانیزم ها استفاده نکرده تا طالب وادار به پاسخگویی شود. اما رقم خانم جلالی هم گفتن تا هنوز متاسفانه طالب ها یک رقم به گونه های مختلف سیگنال های از سطح بین المللی دریافت کرده که اینها تشویق شدن به تداوم این سیاست. مثلا موضوع مطرح کردن به رسمیت شناختن طالبان توسط ملل متحد در چند ماه قبل یک سیگنال مثبت برای طالب بود تا طالب وادار تشویق شوه و امیدوار شوه که این سیاست های ما نتیجه میده. تا هنوز با مماشات اغماز کامل با طالب برخورد شد، طالب ها تشویق شده.
تشکر جلالی صاحب. بسیار کوتاه، فرصت کم داریم. دورنمای افغانستان، وضعیت حقوق بشری و وضعیت زنان در افغانستان را چگونه میبینین با توجه به عمل کرده داخلی و جهانی؟
بسیار میخوایم کوتاه بگویم، بسیار خطرناک نظر به اقداماتی که صورت گرفته، نظر به اوضاع فعلی، نظر به اوضاع سیاسی جهان، نظر به بیانیه های کشورهای قدرتمند، نظر به سخنرانی هایی که اینا انجام میتن. یعنی بسیار یک انتظاری که ما داریم و دورنمایی را که ما میبینیم به خاطر افغانستان، خصوصا وضعیت حقوق بشری، بسیار خطرناک.
تشکر بسیار بانو جلالی، فعال حقوق زن، و فرزام صاحب معین وزارت دولت در امور حقوق بشر در نظام گذشته، از حضورتان در برنامه و همچنان از بیننده های گرامی که تا پایان همراهی ما کردن. تمامی برنامه های ما در وبسایت، صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب دوچه وله قابل دسترس است. خدا نگهدار.
د شنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی پر اروانو څو میاشتو کې د اړمنو افغانانو سره د مرستو د لړۍ د ممکنه بندولو خبر ورکړی. موږ په دې اړه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د وایان وحیدالله امانی سره مرکه کړي. تاسې پام دغه مرکه ته راګرځو. نړیوال پروګرام په افغانستان کې را روانو څو میاشتو کې اړمنو خلکو د مرستو د بندولو اعلان کړی. آیا دا به یو بشپړ او که جزوی بندیز وي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو درنو لیدونکو ته. د خوړو نړیوال پروګرام همیشه په دولت باندې مرستو باندې ولاړه اداره ده په ټوله دنیا کې، بیا په افغانستان کې هم. نو دا د مرستو د بندولو اعلان په دې معنی نه دی چې موږ حتما مرستې بندوو او په افغانستان کې خپل ابریشن یا فعالیتونه په بشپړه توګه درو. دا یو په یو ډول د نړیوالو ته خبرداري ورکول چې که موږ ته مرستې یعنی موږ په واک کې رانکړل شي، نو زموږ امکانات به دومره وي چې راتلونکو څو میاشتو دپاره موږ وکولای شو محدود شمېر خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. که نوې مرستې را ونه رسېږي، نو بیا به موږ د ستونزو سره مخامخ وو. چې دا په دې معنا نه دی، بیا هم وایم چې د ډبلیو پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په بشپړه توګه خپل فعالیت دروي، اما موږ سږ کال د بودیجې د سخت کمک سره مخامخ یو چې هغه باعث دی شوی تر اوسه پورې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې مجبور شو چې هغه تعداد خلکونه یا هغه شمېر خلکونه چې موږ ورته پلان لرو چې ورته په افغانستان په ټولو ولایتونو کې کومکونه ورسوو، دې ته اړ شو چې 8 میلیونه خلک د هغې مرستو د ډالې نه راکم کړو. او همدې ته اړ شو چې موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې، په دغه سیمو کې چې هلته د خوراکي یا د خوړو د خوندیتوب کچه ډېره ټیټه وه، یعنی د خوړو د نه خوندیتوب کچه پکې لوړه وه، په هغې سیمو کې هم هغه د یو کورنۍ لپاره هغه میاشتنۍ د خوړو کڅوړه کې هم 75% پورې کمښت راولو، یعنی کوچنی کو. او د ټولو لامل یو غزبای لامل یې د بودیجې نشتوالی، د بودیجې شدید یا جدي کموالی دی.
اماني صاحب، د خوړو ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ته د مرستې خواست کړی و، او بیا دغه روان کال کې په تیرو څو میاشتو کې دغه ملګرو ملتونو چې کوم خواست کړی و، دغه تعداد یې لږ دغه رقم که دغه ارقام یې لږ رقم که، خو بیا هم د افغانستان سره مرسته ونه شوله. د دې څه لامل ده چې نړیوالو د دومره اړتیاو سره سره بیا هم د افغانستان سره تر اوسه پورې هغومره مرسته چې اړتیا یې ونه ده کړې؟
وګورئ، تر کومه ځایه پورې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو سی پورې اړه لري، موږ پرله پسې توګه یعنی دوامداره توګه باندې د خپلو ټولو نړیوالو همکارانو سره، د نړیوالې ټولنې سره، هغوی چې موږ پروژې او فعالیتونه په افغانستان کې ورته مالي امکانات برابروي، هغوی سره وخت په وخت په اړیکه کې یو. هغوی د افغانستان د حالات، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د نارینهوو وضعیت دوی ته تشریح کړی، ورکه دوی ترې خبر کړي، او د دوی نه مو ټولې غوښتنې دا دي چې افغانستان ته شا نه کړي. د افغانستان خلک لا هم نړیوالو مرستو ته ډېره اړتیا لري، او که نړیوالې مرستې ورته ونه رسېږي، دوی به د جدي ستونزو سره مخامخ شي، البته د خوراکي توکو لپاره دوه. او دا چې مرستې ولې نه کېږي، نو بهتره به دا وي چې تاسو خپله د هغوی سره اړیکه ونیسئ، هغوی د خپل پلانې لري. اما د بلیشتي پرله پسې توګه دوی جریان کې اچولي او ورسره په اړیکه کې دي، او په ځینو مواردو کې وعدې هم شوي دي. موږ هیله دا ده چې کومکونه یا مرستې، مالي امکانات، هر څومره زر چې وي زموږ په واک کې راکړل شي، تر څو هغه کوم لاسته راوړنې چې په تېرو دوه کالو کې موږ درلودې، هغه لاسته راوړنې د وتو د لاسته د وتو په حال کې دي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو ځغلند نظر، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8:00 نه تر 9:30 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
معنی صاحب تاسو ویل چې تاسو دومره مرستو ته ډېرو مرستو ته اړتیا لرئ تر څو چې خپل کارونه په بشپړه توګه ترسره کړئ او ټول اړمنو خلکو ته خپل غذایي مواد ورسوئ. اوس پوښتنه دا ده چې تاسو څومره مرسته غوښتي ده د نړیوالې ټولنې نه؟
مننه دې لپاره چې موږ وکولای شو راتلونکو شپږ میاشتو کې لکه څنګه چې پلان لرو په بشپړه توګه پلان عملي کړو او ورسره د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چرته چې د لومړی واورې ورېدنې نه وروسته ورته لارې بندېږي هغې ځای کې هم وکولای شو خوراکي توکي ذخیره کړو. نو د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره موږ 1 میلیارډ امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو. په دې کې ځنې ډېرې عاجلې او ډېر بیړني حالت کې باید موږ ته راورسیږي په بیړنۍ توګه. البته د دې لپاره چې موږ وکولای شو هغه مرستې چې په لرو پرتو سیمو کې باید ذخیره شي د هغوی لپاره پوره چمتووالی ونیسو. تاسو ګورئ ځینې وخت کله چې خوراکي توکي افغانستان ته رارسیږي 3 یا 4 میاشتې نیسي چې هغه افغانستان ته راورسیږي. نو د موږ لپاره همدومره ټایم په کار دی تر څو موږ وکولای شو هغه افغانستان ته مرستې انتقال شي، افغانستان بیا لرو پرتو سیمو ته انتقال شي. 3 یا 4 میاشتې وروسته به موږ تاسو شاید دې و چې ژمنه به پیلېدو وي او لمنه واورې کېدای شي ستونزې لاله راول لاړې کړي لارې بندې کړي. مخکې د دې چې لارې بندې شي نو د دې 1 میلیارډ ډالرو نه ځینې باید ډېرې بیړنۍ په کار دي په بیړنۍ توګه موږ ترلاسه کړو. تر دې راتلونکي ژمې لپاره چې کوم برنامه پروګرامونه دي هغه موږ کولای شو په وخت عملي کړو.
تاسو ویل چې ستاسو تمه دا ده چې ستاسو سره به مرستې وشي. تاسو څومره هیله من یې وئ چې ستاسو سره به مرستې وشي او تاسو به بیرته خپل بشپړ پروګرام ته دوام ورکړئ؟
وګورئ، موږ مخکې وویل چې د بشپي په ټوله نړۍ کې د دې مرستې رسول په دولتي مالي امکاناتو باندې برابر ولاړ دي چې د حکومتونو، کمپنیانو، اشخاصو لخوا ورسره مرستې کوي. نو موږ پلان جوړو، هر کال کلنی پلانونه جوړو او د هغې لپاره د نړیوالو نه مرستې غواړو. کله نا کله دا مرستې په پوره ډول رارسیږي، کله نا کله پکې ستونزې راپیدا کیږي. خو هیله مو دا ده چې مرستې به راځي، مرستې به کله په بشپړه توګه راونه رسیږي، اما ته یوې کچې پورې به مرستې زمونږ په واک کې راکړل کیږي. خو زمونږ بیا هم توقع هیله دا ده چې هر څومره ځل وادي چې شي ویلې وادي تر سره شي ځکه زموږ ادارې روان دي. افغانان دریم ژمه دی چې دوی به د ډېرو ستونزو سره ورسره مخامخ کیږي. نو که دوی ته په راتلونکي ژمي کې پر وخت مونږ په واکه مالیم کار را نه کړ شي، مونږ به ونه شو کولای چې هغه لري پرتې سیمه چې په افغانستان کې ډېر لري پرتې سیمه غرنۍ سیمه دي هغه ته په وخت هغه کوم پلان چې لرو د خوراکي توکو ذخیره کول دي. نو دا که په وخت باندې موږ ته مرسته راوونه رسي هغه به هم به موږ ونه شو کولای چې په وخت ځکلارې باندې تاسو ګورئ په افغانستان کې واخره پامیرونه نور ډېر داسې ولایتونه شته چې د لوړنۍ واورې ورېدو سره ورته لارې باندې مخکې تر دې چې واورې باندې شي موږ باید امکانات ولرو تر څو هلته امکانات ذخیره کړو او خلک په ژمي کې د ستونزو سره مخامخ نشي.
اتصال زموږ او ساسي پای واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې دا مخالګو پر ژوند غیز لري له یک شنبه تر پنځ شنبه د واشنگتن څخه پر ژوندې پړه.
امانی صاحب، که چرته تاسو واقعا دغه مرستې چې تاسو اټکل کوئ چې که تاسو ته ونه رسیږي تاسو به د افغانانو سره اړمنو خلکو سره مرستې بندې کړئ، که دا کار وشي څومره خلک به دې پرېکړې نه اغېزمن شي؟
لومړی خو باید دا ووایم چې د بشپي په افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري. شپږ لسیزې یا شپېته کاله کېږي چې په افغانستان کې دوامدار حضور لري. دا په هر نو شرایطو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ اداره وه او دغه تعهد ته ژمنه ده. دا ژمنه هم تکراروي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا د بشپي به د افغانانو سره تر څنګ به ولاړ وي او ټول هغه امکانات چې زموږ په واک کې دي هغه به په داسې ډول کاروي چې افغانان واقعا ترې ګټه پورته کړی شي. مرسته به موږ بیا وایم چې موږ هیله من یو چې مرسته به رارسي، یعنی داسې یو حالت ته به نه رسي چې موږ دفتر وتړو خدای نه خواسته افغانستان کې، اما د مرستو کچه به ټیټه وي چې هغه په افغانانو به اغیز ډېرې زیاتې وي، په ځانګړي ډول په ماشومانو، په میندو، په میرمنو.
د پښتنې ته معنی شه بزر اعظم برته د ماشومان او کوچنیانو خوځما پښتنه ده چې تاسو د خامه خیو احساس تاسو شته چې تاسو څومره خلکو ته اوس خواړه رسوي، کچرته تاسو کچره ټیټه شي د مرستو کچم راټیټه کوي څومره شمیر ماته وي چې څومره خلک به دغه پریکړې څخه اغیزمن شي.
وګورئ کوسمال چې مونږ ګورو د 15.3 میلیون خلک دي چې دوی د خړو لنه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دوی ټول بشري مرستو ته اړتیا لري، په بشري مرستو باندې اعتکاف کوي. لدې ډالې څخه 2.8 میلیون هغه کسان دي چې دوی د ایمرجنسي یا بډه بیړني حالت کې دي، یعنې مونږ نشو کولای اوس د امکانات نه لرو چې مونږ ټول 15 میلیون خلکو ته خوراکي توکي مرستې ورسوو.
صحیح.
او د مرستو کچه ما مخکې وویل چې موږ مجبور شو چې 8 میلیون کسان د خپل مرستو د پلان نه کم کړو.
صحیح.
او هغه مرستې موږ چې راسوولې د هغې هم هغه میاشتنی خوراکي کڅوړې تر 50% پورې راټیټې کړو. نو که چیرته مرستې را ونه رسیږي او ژمی هم را روان دی، د افغانستان لرې پرتی سیمې هم تاسو ته معلومه ده چې لارې ورته بندې، نو دغه شمیر به لا زیات شي، لا ډېر خلک به دې ته اړ شي چې دوی هغه منفي ستراتیژیونه کار واخلي چې د خپل ژوندۍ پاتې کېدل او د ژمي د تیرولو په خاطر دوی مجبوریږي چې خپل د ژوندانه کوم امکانات چې دی هغه وپلوري. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ژوندانه امکانات څاروي دي، مزکه ده، او نور د کور وسایل دي چې معمولا خلک په سختو شرایطو کې ترې ګټه اخلي، او هغه داسې څه دي چې که یو وپلوري او د منفي ستراتیژۍ نه کار واخیستل شي د یو موډل لپاره به دوی وکولای شي دغه استفاده وکړي، اما یو موډل وروسته به دوی په ډېر بد حالت کې به، یعنی دوی بیا موافقه
وکړي. امانی صاحب، د افغانستان په یو سخت مشکل د یو سخت مشکل سره مخ دی. تاسو ویل چې دبليو پی تقریبا د 13 شپته کلونو راهیسې په افغانستان کې کار ته دوام ورکوي، آیا دا لومړی ځل دی چې تاسو دغه شانتي حالت سره مخ شوي وئ چې تاسو نړیوالو ته وښی وئ چې که چېرته دوی تاسو سره مرستې ونه کړي تاسو به خپل کارونه راکم کړئ؟
نه، دا لومړی ځل نه دی. دا د دبليو پی ما مخکې وویل چې نه یوازې افغانستان کې، ډېرو نورو هیوادونو کې دغه راز ستونزې سره مخامخ کیږي. افغانستان کې هم څو ځله موږ د دې شاهد وو، اما د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته په کتو خبره ډېره جدي ده، ستونزې ډېرې زیاتې دي. تیرو دوه کلونو کې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د سیاسي تعاملات د کله چې راغلي دي په لکونو خلکو دندې له لاسه ورکړي دي، کاروبار نشته، او خلک ډیر زیات په بشري مرستو باندې اتکا لري. نو په داسې وضعیت کې چې مرستې کمیږي او یا ځنډيږي، نو تاسو خپل په فکر کولای شئ چې اغیز به څومره زیات وي. تاسو باور وکړئ چې د ډیر لرو پرتو کلو او باندونو هر ورځ چې یو کارمند دی ادارې په لسګونو په سلګونو مسیجونه خلم او ایمیلونه خلم او په واتس اپ له طریقې په تلیفونو یاری کې انوال کې چې ټول د مرستو وخت نه کوي.
خه اماري صاحب، زما بل پښتنه دا تاسو ویل چې په افغانستان کې د سیاسي تحولات وروسته دغه رقم مشکلات زیات شوې دي، زما پښتنه دا چې نړیوال چې اوس د افغانستان سره مرستو ته زړه نه خکې تر ډیره بریده، فکر کوي چې سیاسي لاملونه دي او کنه نړیوال د افغانستان سره د دوامدار مرستو څخه نور ستړي شوي دي؟
تاسو وګورئ، ما مخکې وویل چې تر کومه ځایه پورې په موږ پورې اړه لري، دوی په جریان کې دي، نړیوال زموږ سره په اړیکه کې دي، موږ ورته د افغانستان د خلکو بشري وضعیت هر ورځ کوو وایم یا هر اونۍ دوی ترې خبر دي، اما دوی خپل دلایل بلري. مزدوم خاک فتح پر نړیوالو دا دی چې د افغانستان خلک مرستو ته اړتیا لري او باید ورته شانه کړل شي.
خه معنی شب که تاسو د مرستو کچه را کم کړئ، دا به د افغانستان په افغانستان کې د خلکو په خوراکي امنیت په ټوله کې څه اغیزه وکړي؟
واضح ده چې اغیز به ډېر منفی وي او ډېر پراخه وي. تمه کې وي چې اوس مهال په افغانستان کې 15.3 میلیون خلک دوی د خوړو د جدي نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تاسو وګورئ په 2021 کال په وروستیو کې دا شمیره 2.8 میلیون وي او د هغه نه د همدغه د دبليو پی او د نورو ادارو د خوراکي توکو مرستې وي چې دا شمیره یو څه وضعیت راښه شو او دا راټیټې شوې. نو که چیرته مرستې ونه رسیږي په وخت ونه رسیږي نو به مخکې وویل چې نور خلک به دې ته اړ شي چې د دې شمیر د یعنې 15.3 چې اوس مونږ یادوو دغه به ډېر زیات شي او په هغې وخت کې به بیا ورته رسېدل ډېره ستونزمنه خبره.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
امانی صاحب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 10% کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي. که مرستې کمیږي د مرستو کمیدل به د کوچنیانو د خوارځواکۍ په وضعیت باندې څه اغیزه کوي؟
طبعا چې بد اغیزه لري، منفي اغیزه به لري. همدغه اوس چې موږ کومې مرستې تر اوسه راکمې کړي دي په دې کې 1.4 میلیونه ماشومان او ښځې دوی نور نشي کولای چې د دبليو پی له خوا چې هغه د خوارځواکۍ د مخنیوي او د خوارځواکۍ د درملنې لپاره دوی ته ځانګړي خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم مجبور یو چې په دغه تعداد راکم کړو ځکه زموږ منابع اجازه نه ورکوي. نو اولین تاثیر خو دا دی چې 1.4 میلیون شاوخوا کې کسان هم ښځې هم ماشومان دوی همدا اوس هغه چې باید د خوارځواکۍ ځانګړي خوراک بستې دوی ترلاسه کړي وای هغه نه ترلاسه کوي. نو که دا مرستې نور هم راکمیږي طبعا چې دا تعداد به او دا شمیر به نور هم زیاتیږي.
امانی صاحب، امریکا غږ ته ځینې وخت خلک شکایتونه کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې یوازې هغو خلکو ته چې د سیمې د ملکانو سره اړیکې ولري رسیږي. دوی وایي زیاتره اړمن خلک له مرستو محدودیږي، محرومیږي.
دغه شکایتونه موږ هم ترلاسه کوو، هم باید ووایم چې دبليو پی د ټولو امکاناتونه په افغانستان کې استفاده کوي تر څو وکولای شي چې واقعا دغه محدود امکانات چې موږ لرو، هغه محدود سرچینې چې زموږ په واک کې دي، دا د واقعا هغو چا ته ورسي چې دوی واقعا اړمن دي. په دې اړه که خلک ستونزه لري او دوی ویني چې د دبليو پی د خوراکي توکو بستې بیا ناوړه ګټه ترې اخیستل کېږي، په بازار کې پلورل کېږي، هغه واقعي اړمنو خلکو ته نه رسیږي، موږ سیستمونه ایجاد کړي فعال کړي مو دي افغانستان کې، دوی کولای شي زموږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون وړیا شمیره ده چې د افغانستان د هر ګوټ نه له هرې شبکې نه دوی کولای شي په وړیا توګه اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره 0995555 زما ګیله د خپلو وطنوالو د وطنوالو نه دا ده چې شکایت مشخص کړي، اسناد او مدارک زمونږ په واک کې راکړي. مثلا که بیلګې په توګه زه کله کله داسې برنامو کې چې اشتراک کوم، خلک شکایت کوي چې د ننګرهار نه مثلا دغه وکیلان، وکیل د ګزار یا ملکان، دا خلک خپل خپلوانو لیستونه آماده کوي او نور خلک چې واقعا اړمن دي هغوی ته نه رسي. خو تاسو فرض وکړئ چې اوس په ننګرهار کې کوم وکیل پسې موږ لاړ شو، دوی مشخص کړي چې دغه وکیل په دغه ځای کې په دغه لیست د فلاني او فلاني د جوړ کو او هغه اسناد د موږ سره شریک کړي، زه دا وعده درکوم چې هغه ستونزه ته به ډېر زر رسیدګي کوي او دوی که وغوښتي وي په جریان کې به هم اچول کېږي. او دا ډاډم درکوم چې د دوی هویت پټ ساتل کېږي او دوی د هیڅ نوع تشویش ونه لري. د دې ترڅنګ زمونږ د توزیع په سایټونو کې د معلوماتي میزونه دي دوی کولای شي هلته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي. هغوی مجبور دي چې هغه شکایت دفتر ته ورسوي، او دفتر خاص ټیمونه لري چې هغه شکایتونه باید وڅېړي او بیرته یې د هغې پایلې د دفتر او مربوطه مسؤلینو سره شریکې کړي. نو دا څه ستونزې شته، او په دې کې د خلکو همکاري زموږ سره اړینه ده چې مشخص زموږ سره همکاري وکړي، اسناد راکړي، او هغه سیمو کې هغه کسان چې دخیل وي هغوی ته مونږ ورسیږو. اما په عمومي ډول ادعا کوي د مونږ لپاره مونږ ستونزمنه یم، مثلا کابل کې وکیل دی گزار، کوم وکیل دی گزار،
صحیح
ننګرهار کې ملک، کوم ملک، یا په هرات کې ارباب، کوم ارباب. دغه څه په عمومیاتو کې باید مونږ لپاره مشکل وي چې مونږ واقعا ستونزه پیدا کړو او ورته لار د حل ومومو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
طالبانو په ادارو کې یو اند ملګرو ملتونو په دفترونو کې خزو د کار اجازه نه دا ورکړي. د کار څومره د خوړو د نړیوال پروګرام د کار پر بندیز اغیزه کړي؟
وګورئ، دا کار WHP کلک باور لري چې خزو ته، میرمنو ته، ماشومانو ته تر ټولو ښه په ښه توګه چې مونږ کولای شو مرستې ورسوو هغه د مونږ دی اوناسو یا د خزو کارمندانو لا طریقه وي. دا یو چیلنج دی او دې برخه کې WHP ټول زیار باسي تر څو کولای شي خپل هغه اوناس کارکونکي چې دي کاغه په پروژو په ساته دي، کله د دفترو په ساته دي، کله موږ سره د همکارو انجوګانو په ساته دي. دې برخه کې موږ ټول تلاش کوو، زیار باسو، کوښښ کوو تر څو دې بیرته په بشپړ ډول خپل کارونو ته راوګرځي. دا یو یعنی هغه وضعیت نورمال وضعیت فعلا د مرستو رسولو کې نه دی کوم چې په خاوو، او زموږ ټول کارمندان په بشپړه توګه خپل هغه سهم اجرا کوو په د مرستو رسولو کې. خو افغانستان یو ډېر مغلق اجتماعي یا ټولنیز جوړښت هم لري. هغه جوړښت ته په کتو افغانستان کې د WHP شپېته کلنې تجربه ته پکاتو، او دا غراز د طالبانو د راتګ نه مخکې د ته پکاتو چې WHP بیا هم د افغانستان په ټولو څلور د شولاتو کې کار کوي. دا تجربه په اساس زمونږ زیار او کوښښ دا دی چې مونږ خزو، پښمانو او ټول هغه کسان چې اړمند دي خوراکي توکو ته اړتیا لري په یو لار نه یو لار ورته خوراکي توکو مرستې ورسي.
خو تاسو څومره هیله من وی چې د خزو پر کار دغه بندیزونه د ختم شي او دوی به بیرته خپل کارونه تر وګرځي؟
ما مخکې وویل چې WHP په دې برخه کې خپل ټول تلاشونه په لاره چولي او ادامه به ورکوي تر هغه چې دوی بیرته خپل کار تر وګرځي. د اوس لپاره زموږ ټول خزینه کارکونکي دوی ته لارې چارې پیدا شوي، دوی کار نه کوي، امکانات په خلاف ورکړ شوي دي. دوی عملاً د WHP کارمندان دي، کارکونکي دي، ماشینونه ترلاسه کوي او امتیازات کومې دي هغه اخلي. هیڅ داسې څوک نشته چې هغه په دغه په ځای کې کوم نارینه استخدام شوی وي. سلاشونه او زیارونه ادامه لري، تر هغه پورې به ادامه لري تر څو په بشپړ توګه د ټول خپلو کارو ته پاجي ډول راوګرځي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهره وي.
ښه. نن یوناما افغانستان کې د کار لپاره یو نوی چوکاټ اعلان کړي. په دغه چوکاټ کې یو برخه د تغذیه په برخه کې افغانانو سره مرستې دي. ستاسو د سازمان د کار د کچې راکمولو اعلان د یوناما د اعلان سره په ټکر کې نه دی؟
نه، زه فکر نه کوم چې په ټکر کې دی ووسی. مونږ ما مخکې وویل چې مونږ تعهد لرو، متحد یو، ژمن پاتې کیږو، شپېته کاله د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړو او دا ژمنتیا پر ځای ده. یعنی مونږ داسې کوم پرېکړه نه ده کړې چې مونږ به افغانستان پرېږدو. مونږ ستراتیژي زمونږ تمرکز په افغانستان کې پاتې کېدل او د افغانستان اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو مرستې رسول. دا چې کله مرستې زیاتې او کله کمیږي دا دا به وي، اما ډبلیو ایچ پی خپل تعهد او خپل وعده چې کړی د افغانستان د خلکو سره هغه ته ژمنه پاتې کیږي.
په افغانستان کې سکل ملخانو پر کروندو برید وکړ او د افغانستان د غنمو یو پر څلورمه برخه حاصلاتو د غسمنېدو اټکل شوی. تاسو په افغانستان کې د غذایی امنیت موضوع څه ډول ارزوئ؟
په افغانستان کې د غذایی یا د خوړو خوندیتوب دا یو اندېښنې وړ خبره ده. د کلونو راهیسې تاسو وګورئ افغانستان دا پرله پسې څوم کال دی چې وچکالي هم ځپي او ورسره په څنګ کې موسمي سیلابونه او زلزلې دغه راز ځکه ښویېدنې او اوس په دې وروستیو کې د ملخانو آفت، دا ټول هغه دلایل دي چې په افغانستان کې د تولیداتو کچه راټیټوي او غذایي خوندیتوب لا هم لا نور اغیزمن کوي. دې برخه کې هغه روان دي، یعنی ارزونې روانې دي، ډېر مسؤلیت پکې دي ملګرو ملتو دي د کرهنې او د خوراک اداره یا ایف او هغه خپل ارزونې ترسره کوي. تر هغه چې د هغوی د ارزونو فایل نه وي راوتلی نو فکر کوم د موږ لپاره به فعلاً ستونزمنه وي چې دې باره کې نظر ورکړو. اما دا واضح ده چې په افغانستان کې په د خوړو په خوندیتوب اغیزې منفی دي او دغه راز پېښې. افغانستان یو په وچه کې راګیر یو هیواد دی او په دنیا کې په ټوله کې د اقلیم بدلون د افغانستان غوندې هیوادونو بیا په ځانګړي ډول کې وایو افغانستان باندې تاثیرات متاسفانه یا له بده مرغه وایو چې منفی دي او دې د موږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د ټولو حالاتو ته په کتو سره د غذایی امنیت لړخه افغانستان په کوم لوري روان دی؟
مخکې مو ویل چې فعلاً خو په افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د نړۍ په کچه د اقلیم بدلون پرله پسې وچکالۍ او طبیعي آفتونه په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ دغه دی چې یعنی ډېر هیله مند مونږ نه یو چې افغانستان وکولی شي په نږدې راتلونکو کې دوی د غذایي امنیت یا د خوړو د خوندیتوب هغه کچې ته ورسېږي کوم چې تمه یې کېږي.
اماني صاحب، د ملګرو ملتونو نورې ادارې هم د کرنې او د خوړو په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. دغه د مرستو کمیدلو یوازې ستاسو په کارونو باندې اغیزه کړې ده که نه تاسو اټکل کوو چې د هغو کارونو یې هم اغیزمن کړي؟
که رښتیا ووایم خو زه یوازې د ډبلیو ایچ پی په استازیتوب کولای شم خبرې وکړم او معلومات هم همدومره اجازه راکوي. نو بهتره به وي چې د هغوی د پروګرامونو د پلانونو د نورو ادارو په اړه د هغوی له مسؤلینو سره د هغوی نه پوښتنه وشي چې هغوی وضعیت څنګه.
صحیح، ډېره زیاته مننه مانی صاحب.
هیله کوم.
خیر وشي.